السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو خبرونه پیل سوی چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبری مجلو کیږي. د ازادي رادیو د خبری مجله دیرش دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. اسف حبیبي را سره په تخنیکي چارو کې مرسته کوي. نن دوشنبه ده، د مرغوم یا جریات ویشتمه د جنوري میاشتې اتلسمه. له خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندله. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواک په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولېږدول شول. کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. لومړۍ غونډه یې تیره اونۍ په اسلام آباد کې وسوه. په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې غونډې ته یې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل په څو شیبو کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځنوژن کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دیره وسوه، دیارلس تنه ووژل سول او څوارلس نور ټپیان سول. یوناما په خپل اعلامیه کې لیکلي چې پر ولسي خلکو دغه ډول بریدونه په بشپړه توګه له بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. د امریکا سفارت هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تیره شپه د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې د ایټالیا پر سفارت یو توغندی ولګی چې د دغه پیښې په پایله کې د دغه سفارت د ودانۍ یوې برخې ور واخیست. په سیمه کې امنیتي سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دغه سفارت دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. مالکولم ترنبول پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او هلته یې دغه اعلان وکړ. دوی وویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولیږي او د خپلو سرتیرو شمیر به 210 ته ورسوي. په افغانستان کې د استرالیا د 12 کلن پوځي حضور په بهیر کې د دغه هیواد یو څلوېښت سرتیري وژل سوي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غني په ارکی د استرالیا له صدر اعظم سره د دې ترڅنګ د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ترهګری پر ضد مبارزه او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواک په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولېږدول سول. د دغو دریو کسانو خوشي کېدل د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د توافق یوه برخه ده. په دې دریو کسانو کې په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان، یو امریکایي پادری سعید آبادانی او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی افسر امیر حکمتي شامل دي. ټاکل شوی چې دغه درې کسان به له سویس څخه په جرمني کې د امریکا یوې هوایي اډې ته انتقال سي. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لري سول، د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. دغه بندیزونه د دې هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عرب متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. او په ترکیه کې یوې محکمې د سوریې لاس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړي چې تیره اونۍ یې په استنبول کې لاس جرمنیانو وژل. د سوریې دغه لاس وګړي له داعش سره په اړیکو تورن او دا مهال په بند کې دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي سوي او د یوه کم عمره تورن په اړه هم عدلي اقدامات دوام لري. د ترکیې چارواکي وایي سوریایي برید کوونکی چې په سعودي عربستان کې زیږېدلی و له داعش سره یې اړیکې لرلې. په هغه برید کې چې تیره سه شنبه په یوه سیاحتي سیمه کې سوی و لس تنه جرمنی سیلانیان ووژل سول او ولس تر نور چپیان سول.
او د هم د افغانستان د یوشمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو یې د سانتیګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. نن به په بدخشان کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 14. په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 14. په ګردیز کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه منفي 9. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 4. په مزار شریف شهر کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 12 چټې دوی، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یې 14 چټې منفي یوه، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 14 چټې منفي درې، په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 19 چټې دوی، او په غزنی کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یې 8 چټې منفي شپږ اټکل شوی ده.
نجیب زمان د نن ورځې لپاره د هوا له حال خبر کړو. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګولې نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې اړه مو د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي مرکه هم درته برابره کړې ده.
امیدواری شته چین او امریکا هم دیت لیوال دی چه دی افغانستان و پاکستان تر منز دی همکاری این لاری لاره سوری دی مذاکره دی پاره یا خبری دی اطور دی پاره اوارش.
په بل راپور کې اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان د هوایي ځواک پوځي وسایل له سره رغوي. د هلمند امنیه قومندان وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې کمزوري سوي.
په هلمند کې طالبانو نور خپل محاربوي مقاومت د لاسه ورکړی دا، او دوی په محاربه کې له سب د محاربې ډېر خارج شوي دي.
د ژوند په رنګونو کې یوه میرمن د لاندې کولو پخوانی کیسې بیانوي.
پلار په کور کې چوان درې پسونه بیا لولول، څلور پسونه بیا لولول، دولس نفره و پلار و مور لس نفره مخیاندې ورونه و.
تر اونیم بجو په دې خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګولې نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. چارواکي وایي چې پر دې موضوع به هم خبرې وسوي. له هغو طالبانو سره چې د سولې خبرو ته نه حاضریږي څه وسي؟ خو افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لرلی سي، او پر طالبانو د خپل اغېز په کارولو سره کولی سي هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. تفصیل د اجمل اند راپور کې.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بلنن له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمه کیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې بوټ اکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کومو غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. د وزارت ویلي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د چین ځانګړی استازی دینګ شی جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تیرونه د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خنډ بللی وو. افغان کارپوهان وایي کچیرې پاکستان وغواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خنډ نشي جوړولی. دا یادونې وړ ده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې. دغلته یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو د راس راوړنو په تحفظ او د ښځو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړی.
مومردل چنن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو خبرې کوي. دوی خپل لومړی غونډه تیر دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې د پاکستان صداقت ډیر مهم دی، او اسلام آباد کولی سي پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د نننۍ غونډې د اصلي هدف په ترلاسه کولو کې مهم نقش ولري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې نظر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه خپل ګټو ته په پام سره غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي. زرغونی منګل ورسره مرکه کړې. په پل کې پوښتلې له دویمې څلور اړخیزې غونډې څومره تمه پکار ده؟
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرو اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په ډېرې بې اعتمادګانۍ په افغانستان کې موجود دي، او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان دې لپاره چې چین او د چین او د امریکا فشار په ځان کم کی او په عین زمان کې وخی چې دغه سولې خبرو ته دیوال دی کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي. اما په عین زمان کې دغه بې اعتمادي په افغانستان کې موجود خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي قانون اخیستی شي کنه.
ستاسو په نظر په دغه سه حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم ناخکاري، آیا دغه سه غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښینوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې شتون لري، مګر دوی ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي ترڅو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي لري، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راوړي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بیرې پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای. نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري که هغه وغواړي دوه ډلې درې ډلې څلور ډلې دوی کولی شي شي دی راوړي، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بهندي ټررزم سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتو دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
خاغلی جلالی، سیمه بدله شوې ده، حالات بدل شوي، ټاپیو نورې پروژې چې د سیمې هیوادونه سره تړي را روانې دي، ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دا اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د ډېرو هیوادو د ټولو هیوادو په ګټه، دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دی، مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې په جوپولیتیکي لحاظ د ډیپلوماسي کې اختلافات موجود، اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جوپولیتیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کې. نو ځکه که چیرته په افغانستان کې یو د سولې سال د پاره د افغانستان د شخړې د سولې سال د پاره لار هواره شي، په هغه صورت کې دا په خپله کولی اقتصاد هغه پیاوړي کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نشي، یعنی دوامداره کېدای نشي.
د افغانستان د کورونوي چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وو نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو بحث سره کوي. دوی خپل لومړی غونډه تیر دوشنبه په اسلام آباد کې کړې وه.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم تیړو، د ژوند رنگونه هم د تلرو نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د محمد صادق افغان په نامه اوریدونکو له کابل په خپل پیغام کې لیکلي، هغه څلور اړخیز غونډه چې نن په کابل کې جوړیږي په هغه صورت کې شر نتیجه ورکوي چې پاکستان پکې صادقانه رول ولوبوي. محمد سرور ایوبی له هلمند افغان دولت ته پکار ده له پاکستان سره د باصلاحیت هیئت نظر لاندې د سولې خبري وکړي او د غیوات په تشو وعدو دي نغولیږي. بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي، له افغان حکومت څخه هیله کوي چې د کندهار د پوهنې په برخه کې را سره همکاري وکړي. په کندهار کې زیات شوونکي د اقتصادي ستونزو له امله خپل تدریس ته ادامه نسور کولای. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي، په کار د شوونکو معاشونه زیات سي ځکه اکثره اقتصادي ستونزې لري. د کمال الدین چپان په نامه اوریدونکو په ننګرهار کې پرونی حمله غندلې چې په نتیجه کې دیارلس کسان وژل شول. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي، په هلمند کې دی د ملي اردو ځواکونه امن ټینګولو ته جدي پام وکړي، خصوصا په سنگین ولسوالۍ کې. او فضل الرحمن اسحاق بیا په هلمند کې له جګړه ځپلو کورنۍ سره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کړې ده.
دا واسطه سوزنی پیغامونه یا استمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو تر لژلې و او به 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. لومړۍ غونډه تیره اونۍ په اسلام آباد کې وسوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواري پر دیره وسوه، 13 تنه وژل سول او 14 نور ټپیان سول. تیره شپه د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې د ایټالیا پر سفارت یو توغندی ولګېد چې په نتیجه کې د ځینو سرچینو په وینا چې 2 کسان ټپیان سوي دي. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د ویلي دي چې په افغانستان کې به خپل شل نور پوځیان هم ځای پر ځای کړي او له دې سره به دغه هیواد د پوځیانو شمیر 270 ته ورسیږي. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشې سوي، پرون د سویس د هوایي ځواک په یو الوتکه کې جنیوا ته ولېږدول سول. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلې بندیزونه لرې سول، د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. او په ترکیه کې یوې محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړي چې تېره اونۍ یې په استنبول کې لس جرمنیان ووژل. او اوسم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په باب څه چاپ کړي. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغه تصمیم لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب اعلان کړی دی. د لیکنې سرلیک دی: امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش افغاني څنګه د ټوریستي ډلې په توګه اعلانوي. په لیکنې کې راغلي، دغه تصمیم د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي د دې ډلې پر غړو او هغو کسانو چې له دې ډلې سره راکړه ورکړه لري بندیزونه ولګوي. دغه راز د امریکا اردو ته چانس ورکوي چې د ټوریزم ضد رسمي پروګرام پر اساس چې له افغان حکومت سره ورباندې موافقه سوي، په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد عملیات اجرا کړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د مطلب په دوام راغلي، که څه هم د افغان طالبانو ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ټوریستي سازمانونو په لیست کې نه ده شامله سوې، خو زیاتې هغه ډلې په دې لیست کې شامل سوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، لکه حقانی شبکه، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستاني طالبانو ډله یا تحریک طالبانی پاکستان. د نیویارک ټایمز د مطلب په حواله، د امریکا لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ زیاتېدونکي مشارکت په افغانستان کې د دوی د حقوقي تعهدات په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې اړوندې بلې مسلې ته پام اړولی او د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د مهار خوشي کېدو وخت راغلی. په لیکنې کې راغلي، په افغانستان کې اوس له امریکایي او ناټو قواوو یوازې د القاعده شبکې د اهدافو او نورو مشخصو ډلو په وړاندې چې پرې تلفظ واکونه یې حملې کړي په مبارزه کې استفاده کیږي. د جنگ په میدان کې د مشرانو د څرګندونو له مخې، په نورو مواردو کې امریکایي او ناټو قواوې د وسلوالو طالبانو پر اهدافو د حملو اجازه نه لري. د واشنگټن پوسټ په لیکنې کې راغلي، د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې بیا وضعیت بل ډول دی، خو په 2015 میلادي کال کې په ځانګړو حالاتو کې پر دې ډلې هم حملې کېدلی سوې. د واشنگټن پوسټ د لیکنې پر اساس په سوریه او عراق کې د ایتلاف له هوایي ځواکونو په زیاته پیمانه کار اخیستل کیږي، خو په افغانستان کې برعکس. که څه هم ګڼ امریکایي او د ناټو پوځیان په افغانستان کې دیره دي، دغه راز مهم هوایي ډګرونه یې په واک کې دي، خو په افغانستان کې هوایي تحرکات د سوریې او عراق په پرتله کم دي. د واشنگټن پوسټ په حواله، په افغانستان کې د هوایي ځواکونو پراختیا یو بل کال وخت هم نیسي او تر هغه وخته په کار ده نور تدابیر هم ونیول سي څو وسلوال طالبان د جنگ په ډګر کې بریالي نسي. په لیکنې کې راغلي، د امریکا له هوایي ځواک څخه چې په سیمه کې حضور لري په متفاوته بڼه استفاده کول منطقي لار بریشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په هوایي برخه کې زیات وسایل او تجهیزات له سره ورغول سي. د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي پرون د کابل د ملي اردو د تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1400 سرتیرو د فراغت مراسمو کې دغه څرګندونې وکړې. تفصیل د ابراهیم ساپي په راپور کې.
د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د ښه تجهیز د هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په هوایي برخه کې وسایل او تجهیزات تجدید کیږي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یکشنبې په ورځ د ملي اردو له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1400 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله او وی ویل چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتو همکاري د هوایي ځواک او یو شمیر نورو برخو کې مهمه ده.
د راتلونکو شپږو میاشتو په اوږدو کې به یو شمیر وسایل او تجهیزات نوي او مډرن شي او یو شمیر وسایل د افغانستان د مسلحو قواوو په اختیار کې ورکول کیږي چې استخباراتي، کشفي او د عملیاتو او همداراز د جنگ په میدان کې د پرسونل مهربه تامینوي.
ښاغلی ستانکزی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا د دوه راتلونکو کو کلونو لپاره د افغانستان د هوایي ځواک د تمویل په برخه کې عملی ژمنې موجود دي او د وارسا په کانفرنس کې چې ټاکل شوی د روان کال په نیمایي کې جوړ شي هم تصمیم نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیو کې امریکا د افغان هوایي ځواک سره د سلورو ای 29 ډوله د جنگي الوتکو مرسته کړې چې د دفاع وزارت د مسولینو په وینا د الوتکې د شپږ دېرش ډوله وسلو د استعمال وړتیا لري. له دې وړاندې هندوستان هم له افغانستان سره د سلورو جنگي هلیکوپټرو مرسته کړې وه. د دفاع وزارت سرپرست هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې ژمنو ته په کتو یو شمیر بې پیلوټه الوتکې به افغانستان ته وسپارل شي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک تجهیز په شپږو میاشتو کې غیر عملي ګڼي. د پوځي چارو کارپوه باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو یو نامعلومه خبره ده. په شپږ میاشتو کې به څه وشي؟ هیڅ مقدار رقم موجود نه دی چې اوس وویل چې په شپږ میاشتو کې به موږ ته دغه ډول دونه تیاری راکړي یا کوم سپکی تیاری راکړي یا تجهیزات. یو خبره چې پر ارقامو نه یې استواره، دقیق نه وي، دا د بیانیو یا د ویناو یو طرز ګڼل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ټاکل شوې نړیواله ټولنه له افغان امنیتي ځواکونو سره د 800 زره والو اردو مرسته وکړي. د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د تجهیز لپاره هلې ځلې په داسې حال کې زیاتېږي چې له دې وړاندې تل د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د امکاناتو په نشتون باندې انتقاد شوی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت هله ښکار کوي چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره به د افغانستان د ملي اردو د ځواک زیات شمیر ستونزې هوارې شي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په هوایي برخه کې زیات وسایل او تجهیزات له سره ورغول سي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان نسي کولای د دغه ولایت امنیتي کمربندونه مات کړي. د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ پرون ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان اوس په دغه ولایت کې کمزوري سوي او د مخامخ جګړې توان نه لري. سببون کاکړ له شغلي سرجنګ سره مرکه کړې او په سر کې د امنیتي کمربندونو د پیاوړتیا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
اول خو چې امکان لري چې دا کمربندونه مات شي، ځکه چې هغه له ښار 12 کیلومتره لرې ساحه کې پراته دي او هلته ډېره قوي مدافعه مونږ کړې ده. شاته بل احتیاطي خط ته چې هغه که مات شي دوم خط کني درېیم خط، او چې امکان لري چې طالبان دا خط مات کړي، طالبان د هغه قوت نه ولیدلې دي. اوس دوی صرف یوه پوسټه چېرته تهدید کې ویولي قوي وسلو باندې شلیل پیجرا کې سل 200 نفره په یوه پوسټه، هغه هم لس نفري پوسټه د محلي پولیسو په کلو کورو کې. نور دوی خط تروسه دا مات کړی، له خط ماتولی شي. په هلمند کې طالبانو نور خپل محربوي مقاومت د لاسه ورکړی ده، او دوی په محربه کې له سب د محربې ډېر خارج شوي دي. تقریبا په ګریش کې دوی په بله شپه 15 نفره مړه شوي او څه نورې زخمیان دي.
جناب کومندان صاحب، داسې ویل کېږي چې د هلمند په یو شمېر نور سیمو کې هم جګړه روانه ده. که چیرې دغه سیمې راته مشخص کړي چې په کومو سیمو کې جګړې روان دي، په کومو ولسوالیو کې جګړې روان دي؟
صرف دوی په بعضي پوستو باندې په ګریش کې او په مرجع کې خال خال ډلې درلودلې. اوس پیلن وضع آرامه ده، هېڅ ځای کې هم جنگ نشته ده. انشاءالله دا خبرې صرف بعضي خلک چې هغه غیر مسؤول کسان دي دا خبرې کوي.
کومندان صاحب، ولې د دغه وسلوالو مخالفینو مخ نه نیول کیږي؟ ولې دغه جنگونو لمن نورو سیمو ته نورو ولسوالیو ته هم پراخیږي؟
دا خو دلته هلمند کې دي، بعضي خلکو دي، بعضي استخباراتي کړي او لاسته، او دا ډېر یو اوږد سرحد د نورو ممالکو سره لري، او هغوی زمونږ دښمنان یا زمونږ دغه خلک راستوي دلته. دوی غواړي چې بعضې نورې سیم په لاس ته راوړي او خپل بادار ته د دې اطمینان ورکړي چې موږ خو ولا غشتلي یو. د د صلح خبرې روانې دي، دوی ځانو کې چې موږ یو قوت یو. نو دوی هر چېرته شکست خوړلی، ډېر خلک یې تلفات لیدلي دي، خو دوی خلک په زور رالیږي، له کورو یې راوباسي او د ځان سره یې بیایي. دوی سربازګیري کوي په منطقو کې په زور باندې، او خلک ولس ځان ته سپر کوي، او بیا په دولتي قواو سره جګړه کوي، او دولتي قواوې ملکي خلک نه ولي، په دې خاطر باندې په کلو کورو کې پیر نه کوي. کوکنارو تجاران هم ورسره دي، او دلته د یورانیم تجاران هم شته، او دلته د روخام تیګو هم قانون دي، د ناوړه استفادې په خاطر باندې دوی دغه کارونه کوي.
داسې ویل کېږي چې په دغه جګړو کې عام خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، تاسو په دې مورد څه وایئ؟
تر اوسه پورې خو ما هیڅوک نه دي لیدلي چې دوی مراجعه کړي چې ملکي خلک یو مونږ او مونږ ته تلفات اوښتي. کېدای شي کوم ځای کې به لرو پرتو سیمو کې شاید کوم نفر زخمي شوی وي، مګر د تر اوسه مونږ داسې اطلاع نه لرو چې څوک د مونږ په ډزو کې شهید شوی.
د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ او اوس برکوال میخیل په بلوچستان کې د دوه پیښو په اړه راپور راکوي.
د بلوچستان امنیتي ځواکونو د تیر کال غونډې سږ کال هم د ترهګرۍ په ضد د ملي پلان له مخې د ایالت په اکثرو سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د یکشنبې په ورځ هم ملیشا ځواکونو د بلوچستان په دوو شمالي سیمو کې څلور تنه وسلوال په عملیاتو کې نیولي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې تیره ورځ د افغانستان پولې ته نږدې د پښین سیمې په کربلا کلي کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل، او په نتیجه کې درې تنه له وسلو سره نیولي چې وایي ګمان کېږي د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک غړي به وي. د ملیشا ځواکونو ویاند زیاتوي چې د کوټې او ژوب ترمنځ د کلاسف لا په نسې سیمه کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي دي، چې وایي هلته هم یو مشکوک تن له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیولی دی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د درو تنو مړي موندل شوي دي، چې یو پکې د بلوڅو د یوه ملتپال سازمان مرستیال مشر پیژندل شوی دی. د تربت سیمې امنیتي چارواکي رسنیو ته دا خبر تایید کړی چې وایي دغه مړي د کیچ ضلع له هیرونیک سیمې ترلاسه کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه مړي د ورکو بلوڅانو دي او که د بل چا دي. سرچینې وایي دغه درې واړه کسان په ډزو ویشتل شوي او وژل شوي دي، خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دغو کسانو مړي وروسته له هغه مندل شوي چې د بلوچستان ملیشا ځواکونو څلور ورځې وړاندې په همدې سیمه کې عملیات کړي وو، او په نتیجه کې یې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د وسلوالو سازمانونو د جنګیالیو د وژنې ادعا کړې وه. خو دا نه ده څرګند چې پورنی ترلاسه شوي مړي د هماغو وسلوالو دي که څنګه. یو ملتپال سازمان بلوچ نېشنل موومنټ یا د بلوڅو ملي غورځنګ په دې اړه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دغو وژل شویو کسانو کې یو مړی د دې سازمان د مرستیال مشر مقصود بلوڅ دی. دوی تور پورې کړی چې مقصود بلوڅ څلور ورځې وړاندې د سفر په مهال په مرموز ډول تر اتم کړای شوی او وروسته وژل شوی دی. د بلوچستان د کورونایو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو یو په تیر 2015 میلادي کال کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د ملي پلان له مخې د ایالت په اکثرو سیمو کې په وسلوالو پسې شاوخوا 2000 د پلټنې عملیات کړي، چې وایي په نتیجه کې 204 وسلوال وژلي، اویا تن امنیتي سرتیري پکې وژل شوي، او قریبا 9000 مشکوک کسان یې ژوندي نیولي دي.
د ژوند رنګونه
نمو جمیله د چاروسیا
په خو وختو کې مثلا ادي پلار په کور کې چې وی کنه څو پسونه یې راولل.
پلار په کور کې چوان درې پسونه بیا لولول، څلور پسونه بیا لولول، دولس نفره وو پلار و مور، لس نفره مخیاندې ورونه وو لولول. به چې بیا مې مړه کور تر واده شوم، بیا یو څو کاله مې لاندې وکړو.
څومره وخت کې بیا وچېدله؟
لس ورځې کې، یوولس دولس ورځې کې وچه خلاګه کېده.
بیا هم هر مېلمه ته پخوله کې یوازې ځینو ته
نه، هر مېلمه ته پخه چې خپل دوست مرتل عزیز برته هر مېلمن به چې راتلو بیا بیا لاندې پلاو ته پخول، چا چې وریجې لرلې ورته پخول، چا چې نه لرلې شوروا به ورته کړه، شلغم یې بیرکه چولې، دغه جیګر او د غوښه هر چای مې ته پخول. خپل شپېګو په مېلمه راوسته
او پاتې غوښه مې څکوله،
پاتې غوښه مې وچوله، بیبی مالګه په وچوله، بیبی اخته کړه، نن بیبی مالګه په چوله، سبا بیبی په ډونګه کو بند کړه، بیبی المیر ته وچوله، جالې بیبی پر کې بند کړه چې دا منګاس نه شان بیت ویر نشي، پاکه ته پوبې وچه کړه.
به مزه څنګه و؟
مزه خې خا مزه باندې اوس مزه رو ته وچه.
نو څومره خو مثلا چې لاندې به په کور کې مثلا زمې به واوري وکړي، چې بیرونه سوتلای څو سولات و
ډیر خسرات لرګي لرل وخت به خوسه په خپل وخت وړه بیکړه دوا خورواره درې خورواره په کندې کې به وچه الوريږي به وخت سي لاندې به وخت هر څه مسره به وخت سو
آرام است در زندگی و اوز خود چه تو رو بخیه نو زندگی نیشتر
تا چه خبلن پسلان دیده کم وقت ساتل ایوه؟
ها
چه رقم مثلا؟
وام ساتل رو در غربشم ببرکواله دودهم ببرکواله و خم بسایی و تا چواله مالگی بپوغه که و تا یخه و خیره که چوا داره گر وی چطی چه خیر رو گرشی
اشتیا
پیدا که پسخه و تا بساتله شی
ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. سلام و به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 ماه جدی سال 1394 شمسی برابر است به 17 ماه جنوری سال 2016 میلادی. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه میشنوید که کابل امروز میزبان دوره دیگری است، نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد روند صلح افغانستان است. مطالب روزنامه های غربی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و صحبت دلچسب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. یونما و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که در آن 13 تن کشته و تعداد زخمی شدند محکوم کردند. سفارت ایتالیا در کابل دیشب مورد اصابت یک راکت قرار گرفت. و 3 آمریکایی که تازه از ایران آزاد شدند توسط یک طیاره قوای هوایی سوئیس به ژنو انتقال داده شدند. تفصیل اخبار. کابل امروز میزبان دور دوم نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین است. در این جلسه در مورد چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان بحث و تبادل نظر می شود. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی کامل برای برگزاری این نشست خبر داده می گوید که در این اجلاس معینان سیاسی وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده های خاص آمریکا و چین برای افغانستان و پاکستان اشتراک می کنند. دور اول نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار شده بود. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که در آن 13 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند محکوم نمودند. در اعلامیه یونما آمده است که این دفتر با تکرار میگوید که افراد ملکی هیچگاه و در هیچ محل عمدن هدف قرار دادن نشوند. یونما گفته است که چنین حملات بر اساس قانون بین المللی بشری ممنوع قرار داده شده است. سفارت آمریکا این حمله را به شدت محکوم کرده و با خانواده ها و دوستان قربانیان ابراز تسلیت و همدردی نموده است. سفارت ایتالیا در کابل دیشب مورد اصابت یک راکت قرار گرفت. در نتیجه این حمله راکتی بخشی از ساختمان سفارت حریق شد. منابع امنیتی در محل که نخواستن از آنها نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که در این رویداد 2 محافظ سفارت ایتالیا زخمی شدند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. صدر اعظم استرالیا در یک سفر غیر مترقبه به کابل اعلان کرد که تعداد نیروهای کشورش را در افغانستان افزایش می دهد. مالکولم ترانبول گفت که استرالیا 20 نظامی دیگر هم به افغانستان اعزام می کند و تعداد نیروهای استرالیایی را در این کشور به 270 تن افزایش می دهد. در جریان ماموریت نظامی استرالیا در 12 سال اخیر در افغانستان 41 سرباز آن کشور کشته شدند. در همین حال رئیس جمهور افغانستان از استرالیا خواسته است که با قوای هوایی افغان همکاری نموده و در عرصه معادن در افغانستان سرمایه گذاری نماید. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی دیروز با صدر اعظم استرالیا در ارگ دیدار کرد. ادامه خبرها. 3 آمریکایی که تازه از ایران آزاد شدند توسط یک طیاره قوای هوایی سوئیس به ژنو انتقال داده شدند. این 3 آمریکایی به اساس یک توافق تبادله زندانیان بین آمریکا و ایران از قید رها شدند. قرار است این 3 نفر هر یک جیسن رضایان رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران، سعید آبدانی و امیر حکمتی یک افسر اسبق نیروهای بحری آمریکا از سوئیس به قرارگاه هوایی آمریکا در جرمنی منتقل شوند. قبلا از آزادی 4 امریکایی در ایران گزارش داده شده بود. یک روز بعد از آن که تحریم های وابسته با برنامه هسته‌ای ایران از میان برداشته شدن، ایالات متحده تحریم های جدید را بر افراد و شرکت های در ایران اعلان کرد که با برنامه راکت های بالستیک ایران سر و کار دارند. وزارت خزانه آمریکا در یک اعلامیه گفته است تحریمات بر 5 فرد و یک شبکه است شرکت های ایرانی که در امارات متحده عرب و چین مستقر است وضع شده است. متخصصین ملل متحد در یک گزارشی که در ماه دسامبر پارسال منتشر شد گفتند پرتاب آزمایشی یک راکت با برد متوسط توسط ایران در ماه اکتبر تخطی از تحریم های بود که ایران را از فیر راکت های منع می کند که توان حمل سرگلوله هسته‌ای را دارند. و یک محکمه در ترکیه 10 فرد سوریه‌ای را به اتهام داشتن روابط با یک بمبگذار انتحاری بازداشت کرده است که هفته گذشته 10 آلمانی را در استانبول کشت. این 10 تبعی سوریه متهم به داشتن روابط با گروه دولت اسلامی یا داعش بوده و در توقیف به سر می‌برند. 6 تن دیگر به ضمانت آزاد شدند و اقدامات عدلی در برابر یک فرد خردسن ادامه دارد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوایی سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 26. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 16. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 3. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 9.
وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزه پیشکش کرد. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. دور دوم اجلاس 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد روند صلح افغانستان امروز در کابل برگزار می شود.
خب خوشبینی ها موجود است. مسئله مشکل پاکستان است. پاکستان سوال عملا نشان نداده که واقعا در پالیسی خود تغییر آورده.
علی احمد جلالی وزیر پیشینه داخلی افغانستان بود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که تلاش ها در زمینه احیای قوای هوایی این کشور تشدید یافته است.
ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن بشه و جدید میشن.
فعالیت دو شرکتی که افغانها را در بدل پول برای کار به خارج افغانستان میفرستاد توقف داده شده است.
ما به مراجع امنیتی، وزارت داخله، امنیت دولتی هم مکاتیب فرستادیم که اینا غیر قانونی عمل میکنن.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب برخی روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان هم می‌اندازیم و در رنگ‌های زندگی یک بزاز در کابل از کاروبارش قصه می‌کند.
تکایی که ما میریم همه ساتن هستن و گاچ هستن، جارجت هستن و تکایی کش هستن. ارزانترینش هم تکایی از سر هست، قیمتترینش تکایی خال هست و کتاب هست که اونا.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، دور دوم نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین امروز در کابل برگزار می شود. قرار است در این اجلاس روی چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان با طالبان مسلح صحبت شود. هفته گذشته اسلام آباد میزبان دور اول نشست 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
در دومین دوره جلسه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین امروز روی چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان بحث و تبادل نظر می شود. انتظار می رود در این جلسه مشخص شود که حکومت افغانستان با کدام اعضای طالبان صحبت نموده و صحبت ها در کجا و چی زمانه صورت می گیرند. هدف اصلی این جلسه ایجاد یک نقشه راه برای رسیدن به صلح در افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی کامل برای این نشست خبر داده و گفته است که حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، همتای پاکستانیش احزاز احمد چودری، دینگ شی جون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در این جلسه حضور می‌یابند. شرکت کنندگان جلسه روی این موضوع هم صحبت می کنند که با طالبانی که حاضر به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند و راه جنگ را ادامه می دهند چی برخورد باید صورت گیرد. قابل ذکر است که موضوع برگزاری نشست چهار جانبه امروز در مورد صلح افغانستان در اجلاس عمومی دیروز مشران و جرگه مورد بحث قرار گرفت و سناتوران روی حفظ دستاوردهای سالهای گذشته و حقوق زنان تاکید کردند. ولسی جرگه افغانستان نیز از این نشست ها استقبال نموده، ولی تاکید کرده است که حکومت افغانستان باید با این روند مسئولانه برخورد کند و شورای ملی را از هر پیشرفت در مورد پروسه صلح در جریان بگذارد.
شنیدید که کابل امروز میزبان دوره دوم نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین است. امیدواری ها در مورد نتایج این اجلاس ابراز شده است. اما شماری از تحلیلگران افغان به این باورند که صداقت پاکستان خیلی مهم است و اسلام آباد می تواند با استفاده از نفوذش بالای طالبان نقش عمده ای را برای دستیابی به هدف اصلی جلسه امروز ایفا کند. علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی واشنگتن و وزیر پیشین داخلی افغانستان، یکی از این تحلیلگران است. زرغون منگل در آغاز گفتگوی تلفنی با آقای جلالی نظرش را در مورد امیدواری ها در خصوص نتایج دور تازه از نشست چهار جانبه پرسیده است.
خب خوشبینی ها موجود است برای اینکه کشورهای مختلف مثل ایالات متحده آمریکا و چین در این مذاکرات شرکت دارن و برای نظام اونا آرزو ازیر دارن که مسئله افغانستان از رای مذاکرات حل شود. اما مسئله مشکل پاکستان است. پاکستان تا حال عملا نشان نداده که واقعا در پالیسی خود تغییر آورده. بنابرای بی‌اعتمادی ها موجود است در افغانستان.
آقای جلالی، به نظر شما در چنین حالت که طالبا به دو گروه تقسیم شدن و تا به حال نشانه هم از یک جا شدن یا وحدت نظر اونا وجود نداره، آیا نشست های مثل نشست های امروز منتج به کشانیدن طالبا به پروسه صلح خواهد شد؟
این از نظر تکنیکی بله، طالبا حداقل به دو گروه مختلف جدا شدن و بین خود اختلاف نظر دارن. اما مسئله عمده تنها طالبا نیست. طالبا پایگاهشان در پاکستان است، کمک از پاکستان میگیره. پاکستان اگر بخواه بسیار مشکل میتونه محدودیت سر از نوازه بکنه.
آقای جلالی، شما از پاکستان و صداقت پاکستان نام بردین، چنانچه میفهمیم منطقه تغییر کرده، حالات تغییر کرده. پروژه تاپی و دیگه برنامه هایی که قرار است کشورهای منطقه را با هم وصل کنه و وابسته بسازه سر راه هستن. آیا به نظر شما کشورهای منطقه در فشارهایشان برای ایجاد صلح تا چی حد جدی خواهد بودن یا هستن؟ البته برای منافع ملی خودشان.
بله، در این مورد صحبت ها بسیار زیاد است و این تأکید هم میشه که به خاطر فعالیت های اقتصادی که در منطقه جریان دارد، دلچسپی اقتصادی که کشورها در این منطقه دارد، شاید بایزی شوه یک مشوق شوه بریزی به زدکرات. اما تا حال چیزی که معلوم شده، چیزی که عملا دیده شده، کشورها ثبات یا انکشاف اقتصادی از ورای منافع جیوپولیتیک خود میبینند. پاکستان میخواهد افغانستان ثبات بیاید، هند هم میخواهد، چین هم میخواهد، امریکا هم میخواهد. هر کدام از این کشورها این ثبات از دیدگاه خود میبینند. متاسفانه در بعضی موارد منافع اقتصادی در محریب بعدتر قرار میگیره، زیادتر مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک موثرتر واقع بشه، یعنی نقش زیادتر داشته باشه.
سوال آخرم از شما است آقای جلالی، که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بعد از دور اول گفتگوها در اسلام آباد گفت که مردم افغانستان تا دو ماه دیگه شاید یک تغییر مثبت خواهد بودن. آیا شاید تغییر مثبت در مسئله صلح در افغانستان تا دو ماه دیگه خواهد بودیم؟
این مربوط به صداقت پاکستان است. سال گذشت دمی وقت جناب اشرف غنی از جمهوری افغانستان برای پاکستان همی اخطار داد که تا دو ماه تا سه ماه اگر تغییر در وضع وجود نبه، در این صورت افغانستان به یقین پیدا میکنه که جنگ نوایل مشدد پایان نیافته. امسال میرم دو ماه دیگه باز موسم جنگ شروع میشه، بنابراین دو ماه مهم است و در دو ماه اگر پاکستان قدم های عملی برداره که باعث ازی شد که افغانستان مطمئن بسازه که این دفعه پاکستان یعنی در رفتار خود صادق است، در صورت را برای مذاکرات اموار میشه.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی واشنگتن و وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. کابل امروز میزبان دور دوم نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد پروسه صلح افغانستان است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که در آن 13 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند محکوم نمودند. سفارت ایتالیا در کابل دیشب مورد اصابت یک راکت قرار گرفت. در نتیجه این حمله راکتی در بخشی از ساختمان سفارت آتش سوزی رخ داد و دو محافظ سفارت زخمی شدند. مالکولم ترنبول، صدر اعظم استرالیا، در یک سفر غیر مترقبه به کابل اعلان کرد که تعداد نیروهای کشورش را در افغانستان افزایش می دهد. سه امریکایی که تازه از ایران آزاد شدند توسط یک طیاره قوای هوایی سوئیس به ژنو انتقال داده شدند. یک روز بعد از آن که تحریم‌های وابسته با برنامه اتمی ایران از میان برداشته شدند، ایالات متحده تحریم‌های جدید را بر افراد و شرکت‌های در ایران اعلان کرد که با برنامه راکت‌های بالستیک ایران سر و کار دارند. و یک محکمه در ترکیه ده تبعه سوریه را به اتهام داشتن روابط با یک بمبگذار انتحاری بازداشت کرده است که هفته گذشته ده آلمانی را در استانبول کشت. ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح، یعنی تا 13 دقیقه دیگر ادامه دارد. حالا هم همکارم آرش همایون نگاهی دارد بر مطالب روزنامه‌های غربی در باره افغانستان.
با اشاره به تصمیم اخیر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، روزنامه نیویورک تایمز تحت عنوان آمریکا شاخه افغانی داعش را یک گروه تروریستی اعلان کرد می نویسد. این تصمیم به حکومت آمریکا اجازه آن را می دهد که بالای اعضای این گروه و کسانی که با آنها داد و ستد می کنند تحریم وضع کند. همچنان به اردوی آمریکا اجازه آن را می دهد که بر اساس برنامه رسمی ضد تروریسم که با حکومت افغانستان در مورد آن توافق شده است، بر ضد این گروه در افغانستان عملیات اجرا کند. به نوشته نیویورک تایمز، با آنکه گروه طالبان افغان توسط وزارت خارجه آمریکا به حیث گروه تروریستی در این فهرست نشده است، اما تعداد زیادی از گروه‌هایی که با طالبان ارتباط نزدیک دارند به حیث گروه‌های تروریستی در این لیست شده‌اند. که شبکه حقانی، نهضت اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان پاکستان که به نام طالبان پاکستانی هم یاد می شوند در زمره این گروه ها شاملند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم ایالات متحده آمریکا در حال صورت می گیرد که مشارکت در حال افزایش اردوی آمریکا در افغانستان نگرانی های را در مورد تعهدات حقوقی آنها در این کشور افزایش داده است. روزنامه واشنگتن پست با یک مسئله دیگر در امر مبارزه با شورشیان در افغانستان تماس گرفته، تحت عنوان وقت از مهار رها کردن قوای هوایی آمریکا در افغانستان فرا رسیده است می نویسد. در حال حاضر از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان صرف در حملات بر ضد اهداف شبکه القاعده، افراد و گروه‌های مشخص که بالای نیروهای ائتلاف حمله کرده‌اند و در پاسخ به حملات مستقیم به نیروهای ائتلاف استفاده می‌شود. بر اساس اظهارات رهبران میدان جنگ، در سایر موارد نیروهای آمریکایی و ناتو اجازه حملات بر اهداف طالبان را ندارند. این وضعیت در برابر شورشیان گروه دولت اسلامی متغیر بوده است، اما در سال 2015 میلادی در شرایط مشخص بالای آنها نیز حمله می توانست صورت بگیرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در سوریه و عراق از نیروهای هوایی ائتلاف به طور روبه افزایش و نیرومند آن استفاده می شود، اما در افغانستان در مسیر مخالف آن حرکت شده است. با آنکه نیروهای آمریکایی به طور استوار در افغانستان جابجا شده اند و حدود 10,000 آمریکایی و 6,000 نظامی از سایر کشورهای جهان در افغانستان مستقرند و میدانهای مهم هوایی در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دارد، اما تحرکات هوایی در افغانستان نسبت به سوریه و عراق کمتر بوده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد توسعه نیروهای هوایی افغانستان حداقل یک سال دیگر را در بر خواهد گرفت و تا آن زمان لازم است تدابیر بیشتر برای اطمینان از آن گرفته شود که طالبان در میدان جنگ پیروز نشوند و استفاده به شیوه های متفاوت از نیروهای هوایی آمریکا که در حال حاضر در این منطقه وجود دارد طریقه منطقی این کار خواهد بود.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان ظرف 6 ماه آینده بیشتر وسایل و تجهیزات نو و مدرن در بخش هوایی در اختیار خواهند داشت. معصوم استانکزه این سخن را به روز یکشنبه در مراسم فراغت حدودی 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل گفت. آمریکا هفته گذشته 4 فروند طیاره جنگی A-29 را به افغانستان تحویل داد. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
با سلسله تلاش‌ها برای بهتر تجهیز شدن نیروهای اردوی ملی، مقامات وزارت دفاع می‌گویند تا 6 ماه آینده بیشتر وسایل و تجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی تجدید می‌گردد. معصوم استانکزه سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز یک شنبه در مراسم فراغت حدود 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل، کمک جامعه جهانی به خصوص آمریکا را برای تقویت قوات‌های هوایی و بخش‌های دیگر در کشور مهم و مؤثر خواند.
یک سرمایه گذاری همه جانبه بالای قوای هوایی افغانستان صورت می‌گیره. در ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن بشه و جدید میشن، برای ازو داده میشن و یک سلسله وسایل جدید در اختیار قوای مسلح افغانستان گذاشته میشه که توانمندی استخباراتی، کشفی، توانمندی عملیاتی و همچنان حفظ پرسنل در میدان معارکه بیشتر تامین میکنه.
سرپرست وزارت دفاع میگوید از سوی جامعه بین المللی برای 2 سال در بخش تمویل قوای مسلح افغانستان تعهد عملی وجود داشته و در کنفرانس وارسا که قرار است در نیمه سال جاری میلادی برگزار شود نیز در این مورد تصمیم اتخاذ می شود. این در حالی است که به تازگی آمریکا 4 بال طیاره جنگی نو A-29 را به بخش هوایی افغانستان کمک نمود که به گفته مسئولان وزارت دفاع این طیارات توانایی استعمال 36 نوسلاح مختلف را دارند. پیش از این هندوستان نیز 4 بال هلیکوپتر جنگی را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است. سرپرست وزارت دفاع ابراز امیدواری میکند که با توجه به تعهدات جامعه جهانی شماری از طیاره های بی پیلوت نیز در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان تجهیز قوای مسلح افغانستان به خصوص بخش قوای هوایی را در 6 ماه غیر عملی میدانند. باری عارض یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر شو خو یقینا مفید است، اما هیچ فکر شده نمیتانه 6 ماه بسیار معویج کم است. این طور یک گپی عمومیت و هم ایتو خاص مستند نباشه، بر ارقام استوار نباشن، ایتو یک شکل بیانیوی فکر نمیشه که در 6 ماه بسیار کم مدت است.
این در حال است که به اساس گزارش ها قرار است جامعه جهانی با تعداد 800 وسایل زرهی را نیز در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که فعالیت دو شرکت را که به بهانه فرستادن افراد برای کار به خارج از کشور پول گرفتند متوقف ساخته است. مقام ها در این وزارت میگویند که تلاش های آنان برای شناسایی سایر شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنند ادامه دارد. در همین حال اتحادیه کارگران افغانستان از حکومت میخواهد که برای جلوگیری از همچو فعالیت ها باید در راستای ایجاد اشتغال در کشور توجه بیشتر به خرج بدهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
نسرین نوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی افغانستان میگوید در قانون کار گرفتن پول از کارگران برای فرستادن آنان به بیرون از کشور وجود ندارد. خانم نوریاخیل میگوید وزارت کار و امور اجتماعی از نهادهای امنیتی خواسته است تا در شناسایی و بازداشت افراد و شرکت هایی که از مردم به نام کاریابی پول اخذ میکنند اقدام کنند.
دو شرکت را که نامش به یاد من نیست بسته کرده، ما به مراجع امنیتی وزارت داخله امنیت دولتی هم مکاتیب فرستادیم که اینا غیر قانونی عمل میکنن و در ضمنش در ولایات هم مأمورین صاحب کار خواهش کردم که به تمام ولی صاحبای ولایات یک مکتوب بفرستن و برشان بگویند که تا کی پروسه رسما از طرف وزارت کار امور اجتماعی اعلان نشده باشه غیر رسمی است و قانونی نیست و شما جلو وزیره بگیرید.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید شرکت هایی که به بهانه کار افغان ها را در برابر پول به کشورهای دیگر میفرستند در حال حاضر در کابل و ولایات افغانستان فعالیت دارند. نسرین نوریاخیل میگوید تا کنون دو شرکت که از مردم به نام کاریابی پولهای گزاف به دست آوردند بسته شده است و با مسئولان آن برخورد جدی شده، اما از این شرکت ها نام نمی برد. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که برای جلوگیری از فرار جوانان به بیرون از کشور و فراهمسازی زمینه های شغلی در کشور قراردادهایی را با کشورهای خارجی به امضا می رساند. اکنون نسرین نوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی می گوید این قراردادها به زودی با کشورهای عربی و برخی کشورهای همسایه امضا می شود، اما اتحادیه کارگران افغانستان از وعده های زمانگیر این وزارت انتقاد می کند و آن را تکراری و غیر عملی می خواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید.
رنگ های زندگی.
اسمم محمد اکبر مومند، یک تن از دکانداران.
میشه بگوین دکان چی دارین؟
ما دکان بزازی دارم.
چقدر سابقه داره کار خودت که در بزازی کار میکنی؟
کار خودم سابقه شده دن در 11 سال میشه.
میشه که کسب بگوین که آیا این کسب میراثی است و خود بزازی چقدر سابقه داره؟ شاید
کسب میراثی خود به نظر من نیست، چون من خودم قبلا کارمند دولت بودم و فعلا همین 10 سال میشه که به این کار روی آوردیم و سابقه طولانی ازیده که بازاران سال میشه تا که انسان بشریت به وجود اومده این کارم برآمده. خاطر از اینکه بدون لباس زندگی نمیشه.
و اول میخواستیم بفهمیم که کار بزازی یعنی چطور، از بازار خوب داره؟
فعلا خب بازار خوب هیچ کار نداره، به خاطر از اینکه بازارها کم که سقوط کرده، همین لباسای وارداتی هم سر بازارها تاثیر کرده، چون تیار هسته که مردم اکثرا دفعتن ضرورت میباشه میرن میخرن و لباس کم که سر کاربار ما تاثیر کرده و لباسای تیار.
می تکه های رنگارنگ را که میبینیم زیاتر از کجا وارد میشه؟ یعنی شما از کجا باز میارین؟
تکایی که ما میریم هم ساتن هستن و گاچ هستن. جورج هستن و تکای کش هستن، اینا اکثرا از کشورهای چین هست و بعضش از کشور کوریا هست.
بهترین تکایی که زیاد فروش داره اینا از چین و تکا هستن.
تکای مفلیس که امروز زیاد استفاده میکنن. دکان ما هم لباس های مفلیس تکای.
تکایی که به فروش میرسه یعنی میشه که بگوین ارزان ترین تکا کدام است و زیاد قیمت ترین تکا کدام هستن؟
ارزان ترینش همین تکای اثر است که قیمتش 30 و 45 است و قیمت ترینش تکای خالص و کتاب است که اونا متر 2000-3000 5000 میشه.
با مشتریاتون چی پیام دارین؟ مثلا تو مشتریای ما هستن که بیان بای کنن و نخرن، آیا باز شما چی عکس العمل نشون میدین؟
ما در مقابل چی عکس العمل تند بعد نشون نمیدیم، به بسیار برخورد نیک با اونا رویه میکنیم، بخرن یا نخرن باشون نشون میدیم پس میرن. کس که خرید ضرورت داشت میخره، کس که نمیخرید نمی.
کدام پیام دارین برای همشریای ما که چی نکات را در نظر بگیرن؟
والا نزاکت هم ادب احترام متقابل مراد کنن و دیگه در کاربار خود صادق باشن.
تشکر.
در رنگ های زندگی از رادیو آزادی از کاربار یک بزاز در کابل شنیدید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
لطف‌الله زابلی در پیامش نوشته است که با معذرت، لطف‌الله زابلی در پیامش نوشته است که این بار امیدواری موجود است که پاکستان در روند صلح افغانستان صادقانه نقش ایفا کند. اما یک شنونده دیگر ما به نام نوید از کنر نوشته است که از نشست چهار جانبه امروز در کابل توقع ندارد. و سمیع الله بارکزی از سلمند نوشته است که اگر رئیس جمهور می بود ولسی جرگه را منحل می کرد، زیرا این جرگه مصرف زیاد دارد اما بیشتر اعضای آن به فکر پر کردن جیب هایشان هستند.